سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. تعداد جان باختگان در مراسم حج امسال به بیش از 1000 تن رسیده. این مراسم در عربستان سعودی در گرمای طاقت فرسا برگزار شد. درجه حرارت در شهر مکه روز دوشنبه به حدود 52 درجه سانتیگراد رسیده بود. حدود 1,800,000 تن از سراسر جهان، عمدتاً افراد مسن و ناتوان، در این مراسم اشتراک کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک دیپلمات عربی گفته که تنها تعداد تلفات زائران مصری به حداقل 600 تن رسیده. جان باختگان شماری از زائران اردن، اندونزیا، ایران، سنگال، تونس، عراق و هند نیز تایید شدند. در مورد جان باختن احتمالی زائران افغان در اثر گرمی هوا در این مراسم هنوز چیزی گفته نشده. حدود 30,000 تن از افغانستان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی رفتند. محکمه در شهر پشاور با صدور حاکم پلیس و سایر نیروهای امنیتی آن کشور را از دستگیری آن عده از هنرمندان افغان منع کرد که پس از تسلط دوباره طالبان به قدرت در افغانستان در حدود 3 سال گذشته به پاکستان مهاجر شدند. حکم این محکمه روز پنجشنبه 20 جون به مناسبت روز جهانی مهاجرین صادر شد. 147 هنرمند افغان در ماه اکتبر سال گذشته از محکمه خواسته بودند که آزار و اذیت آنها در پاکستان باید متوقف شود. بر اساس ارقام برنامه انکشافی سازمان ملل متحد، بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 حدود 1,600,000 افغان عمدتاً به پاکستان و ایران مهاجر شدند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارندگی و سیلاب‌ها در 19 ولایت افغانستان هشدار دادند. بر اساس اطلاعیه این اداره که روز پنجشنبه منتشر شد، در ولایات بدخشان، تخار، نورستان، کنر، پنچیر، کاپیسا، لغمان، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردک، بامیان، سمنگان، بغلان و پروان امروز نیز احتمال بارندگی‌های نسبتاً شدید و سرازیر شدن سیلاب‌های آنی وجود دارد. میزان بارندگی در مناطق مختلف افغانستان بین 15 تا 35 میلیمتر پیش بینی شده. ریاست هواشناسی در عین حال از احتمال وزش بادهای شدید در برخی ولایات شمالی، غربی، جنوبی و مرکزی هشدار دادند. اردوی اسرائیل میگوید که روز گذشته یک قمندان گروه حزب الله طرفدار ایران را در جنوب لبنان کشته. این در حال است که نگرانی های وجود دارد که درگیری ها در سرحد شمالی اسرائیل ممکن است که یک جبهه جدید را در جنگ ایجاد کند. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، نیروهای دفاعی اسرائیل گفتند که فضل ابراهیم که توسط آنها تروریست خوانده شده، در حمله دقیق تیاره اسرائیل در جنوب لبنان از بین برده شده. گروه حزب الله لبنان مرگ این قمندان را تایید کرده، گفته که این گروه در پاسخ به این حمله اسرائیل ده‌ها راکت را بر اهداف در شمال اسرائیل فایر کرده. در مرحله 8 تیم برتر جام جهانی 20 اوره کرکت، تیم ملی کرکت هند تیم افغانستان را شکست داد. این مسابقه دیروز در استادیوم ورزشی کینگستون اوال در بربادوس برگزار شد. نخست تیم هند بیتینگ کرد و در 20 اوور 8 ویکت را از دست داد و 182 دوش را برای تیم افغانستان هدف تعیین کرد. تیم ملی کرکت افغانستان در 20 اوور و با از دست دادن همه ویکت هایش 134 دوش را انجام داد و با تفاوت 47 دوش از تیم ملی کرکت هند شکست خورد. تیم افغانستان در مسابقه بعدی روز یک شنبه در برابر تیم ملی کرکت استرالیا به میدان می رود و در آخرین مسابقه‌اش در مرحله 8 تیم برتر روز سه شنبه با تیم ملی کرکت بنگلادش مقابل خواهد شد. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف، حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د ازادي راډیو په مسلسل خبرونه کې مو هر کله کوم په افغانستان او پاکستان کې یو شمیر وسلوال د نجونو له ښوونځیو سره ولې مخالفت کوي؟ په افغانستان کې د جون 14مه له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو زر ورځې پوره شوې، چې د ملګرو ملتونو په وینا 1.1 میلیون نجونې د منځنیو ښوونځیو او لیسې له زده کړو بې برخې شوي دي او 100,000 نجونې له پوهنتونونو پاتې شوي دي. د نجونو له ښوونځیو سره دا مخالفت نوی نه دی. په تېرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې د وخت د حکومت مخالفو وسلوالو کومه سیمه نیولې ده، هلته یې د نجونو د ښوونځیو مخه نیولې ده. په 2013 کال کې د یو راپور له مخې په افغانستان کې 400 تعلیمي حوزې تثبیت شوې وې چې په نږدې 130 حوزو کې یوه نجلۍ هم له لیسې نه فارغه شوې. په پاکستان کې بیا د نجونو له زده کړو سره په وروستیو څه کم 2 لسیزو کې دا مخالفتونه زیات شوي او په زیاتېدو دي. تېره میاشت په پاکستان کې د نجونو پر ښوونځیو لږ تر لږه 4 بریدونه وشول چې 2 د مې په وروستیو نه کې. د بشري حقوقو د نړیوالې څارونکې ډلې ګلوبل تروریزم ډلې په وینا په پاکستان کې له 2001 کال نه تر 2015 پورې د زده کړو پر مرکزونو 878 بریدونه شوي دي. البته په دې کې د هلکانو او نجونو مکتبونه شامل دي. را بشم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې له کاناډا لیکواله د ښځو مدني فعاله شاعره شفقه خپلواک را سره ده. د دوی هرکلی کوم. عبدالته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکاره ملیحه امیرزاده را سره ده. ستاسو دواړو هرکلی کوم. اغلی خپلواک، لومړی که تاسو سره شم، تاسو د دې زر ورځو د ښوونځیو د بندېدو په ارتباط یو کمپاین پیل کړی دی، که په دې برخه کې تاسو یو څه معلومات راکړئ.
دا کمپاین چې اقرا نومیږي، مصور او رواداری دواړو په ګډه باندې پیل کړی دی، چې د جون په 14مه سبا جمعې ورځ باندې دغه زر ورځې پوره کېږي د جنکیانو د مکتب. او دا کمپاین دوه اساسي برخې لري. یوه برخه کې موږ د افغانستان 14 ولایتونو نه د هغو نجونو غږونه او کیسې راټولې کړې دي چې دوی له ښوونځیو نه محرومې پاتې شوي دي. د دوی اوسنۍ تجربه، له ښوونځي نه وروسته پاتې کېدل او ژوند په څه باندې بوختې دي، ژوند باندې څه تاثیر کړی، کورنۍ باندې څه تاثیر کړی دی. او یو خو به دغه غږونه موږ پر خپلو پاڼو باندې خپروو. او دوهمه برخه یې دا ده چې موږ له خلکو نه غواړو چې په دغه کمپاین کې ګډون وکړي، خپل نظرونه، خپل درد، خپلې کیسې د خواله رسنیو نیولې، بیا تر نورو رسنیزو پلاتفارمونو په دغو باندې نشر کې او خپرې کې او پرې وغږېږي. او د اقرا او لټ افغان ګرلز لرن هشټاګ وکاروي. او که د محدودیتونو له امله، په خصوص هغه چې په افغانستان کې دي، نسي کولای پر رسنیو باندې ډېر آزاد فعالیت ولري، کولای سي یو ورځ حتمن په خپل جماعت کې، په خپل حجره او کور کې د جنکیانو د مکتب د ارزښت او تعلیم په اړه خبرې وکړي.
مننه. دا مهم کمپاین دی. مخې تر دې چې په دې اړه نور له تاسو واورو، له ملیحه جانې له تاسو په واورو، په مشال رادیو کې د پاکستان دننه د نجونو د مکتبونو پر ضد چې کومې حملې شوې دي، تاسو تازه څه راپور لرئ؟
مننه شیبر صاحب. بس وخت په وخت مونږ هغه خبرونه چې دي هغه خپاره کوو. بالکل، چې کله داسې څه پېښه وشي نو مونږ هغې ته کوریج ورکوو. په دا مې کې تاسو ذکر وکړو، په دې یوه میاشت کې داسې دوه پېښې شوې وې. شمالي وزیرستان چې دی هغه د وسلوالو هدف ګرځېدلی دی، او هلته دا اندېښنې دي چې وسلوال فعالیتونه هم زیات شوي دي. دا یې سره سم بیا د جینکو سکولونه په بارودو الوزول شوي دي یا ورته اور اچول شوي دي. روسته یو مثال یې په شوه تحصیل کې، او د افیا ګرلز پبلک سکول په نوم د هلته په سیمه کې یوازینی سکول و. فکر کوم چې هلته 1500 جینکو زده کړې کولې. دغه شانتې شاخیمار سیمه کې هم داسې یوه پېښه شوه چې د جینکو سکول ته اور اچول شوی.
له دوی نورو سره تاسو خبرې کړې دي چې دوی اوس څه کوي؟
له دغو انجونو سره خبرې بالکل کو، بلکې د سکول چې کم مشران دي، هغه د سیمې چې کم اوسیدونکي دي، داوی سره مونږ خبرې کړې دي. هغه اندېښنه ښکاره کوي. هغه وی چې په کار د جینکو سکولونه چې دي، ا دې خوندي ځای او ګرځي، ځکه چې دغه یوازینی وسیله د عدالت بس دي. ته یادونه کول غواړم، تاسو پام بر اگرځول غواړم چې قبایلی سیمې چې دي، الته مخکې داسې د تعلیم رواج چې هغه کم و خو نسبتا نو زیات شوی دی، د خلکو پام ورته زیات شوی دی. نو خلک غواړي چې خپلې لوڼه چې دي، خویندې چې دي، هغه ته سکولونه ته واستوي.
هغه خپلواک د خفګان په د ډیورنډ کرښې خواته هم جون غواړي چې مکتبونه ته ولاړ شي. او په افغانستان کې هم که چېرته څوک ورته وګوري، مثلا 50 کاله مخکې ګمان کوم او د راپورونو له مخې خلکو پلورونو او میاندو دومره مینه له د نجونو له تعلیم سره نه لرله لکه نن سبا سې لري. همداسې ده، تاسو راسره هم نظر یاست؟
زه بالکل موافق یم. لکه ډیر لوی تغییرات، حتی زه به ووایم چې په تیرو سلو کلونو کې، نه یوازې په 50 کلونو کې بلکې په تیرو سلو کلونو کې، هم د ډیورند غاړې ته د پاچا خان له خوځښت سره د تعلیم په برخه کې فعالیتونه نهایتا زیات شول. هغه نه پوهېږم چې څو سوه مکتبونه درلودل، او په دغه کې اکثریت مکتبونه کې چې تدریس هم کېده او د امکانات هم برابرول رضاکارو کسانو کول. د پاچا خان په دغه بنیاد کې چې و یوه فکر کوم د پاچا خان خپله د تریخه زه و چې کونډه وه، هغې به هره میاشت 1500 کلداري په هغه وخت کې تقریبا 90 کاله وړاندې لیلې ته ورکولې چې ماشومانو ته خوراک او څښاک پې واخیستلی سي. یعنی دغه شی په تیرو، زه به ووایم چې په یوه پیړۍ کې په د کرښې دواړو غاړو ته د عام سوی دی، عادي سوی دی. یو خلک علاقه لري چې خپل اولادونو باندې درس ووایي. یو ذهنیت چې زه فکر کوم هغه دغه د استعمار د وخت د ادبیاتو نه راپاتې دی، هغه دا دی چې افغانانو ته په اصطلاح بخصوص پښتنو ته داسې فکر کېږي لکه په وخت کې چې یخ وهلي پاتې یو هېڅ تغییر به نه کوي. او همدغسې دي چې په 1800 او 1900 پیړۍ کې همداسې وي، همدا و، څوک یې دا تغییر نه ویني. فکر کوم یو چې څوک یې نه ویني همدا دی چې دوامداره توګه باندې بیا
بیا ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه. هغه د باچا خان تحریک له ملهجانې اویاتیا کاله مخکې باچا خان په لرې سردریاب کې د خپلې کورنۍ په ټولو نجونو او مېرمنو باندې تعلیم کاوه، او هیچ هم مخالفت نه کاوه. اوس ولې خلک څه وایي چې اوس ولې باید په دغو سیمو کې مخالفتونه وشي د نجونو له مکتبونو سره؟
شیبر صاحب، لکه اوس مونږ د تغییر خبره کوو، د ذهنیت خبره کوو، نو مونږ لږ سات مخکې دې ته اشاره وکړه چې د خلکو په ذهنیت کې بدلون را روان دی. خلک غواړي چې خپلې لوڼې سکولونه ته ولېږي، او څه داسې عناصر ورته ویلي شي چې هغوی نه غواړي جینکۍ مخکې ته لاړې شي. نو دا چې په سکولونو بریدونه کېږي، دغه یو مثال دی. نو هر قسمه خلک یې په ټولنه کې خو مخالفت فکر کوم دا وی مبارزه با چې وا هغه ډیره قوی و چې هغه کوله. نن سبا مبارزه کیږي، او یوازې په پاکستان کې د نن د پاکستانی لکه د قبایلی سیمو د جینکو زدکونکو لپاره نه کیږي، بلکې د پولې هغه غاړه چې افغانستان کې کمې خويندې دي، هغه چې کم تعلیمي صورتحال دي، نو په دې باندې په پېښور کې، په مردان کې، د غشانتی نورو علاقو کې داسې چې کوم فعالانی دي، جینکې دي، ښځې دي، په مختلفو شعبو کې، انتر دې چې سړي هغوی داسې لاریونونه کړي دي، احتجاجونه کړي دي، نو هغوی هم د تعلیم غوښتنه کوي. نو زه به وایم چې ښه او بد هر ځای کې، نو مخالفت هغه وخت کې ولې نه کېدو کېدی شي، هغه مبارزه زیاته قوي وه، اوس هم کېږي، خو نه پوهېږم چې ولې هغه خلک د دې جواب ورکړي چې ولې باید مخالفت وکړي او ولې ونه کړي.
شفیق جان خپلواک، د مکتبونه چې کوم کسان سوځوي یا یې نړوي، مثلا یوه راپور ته زه اشاره وکړم، په 2013 کال کې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د هلکانو یو مکتب وسوځول شو. په هغه وخت کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته وویل، او ازادي راډیو ته هم د سیو پیغام را لېږلې چې دا کار دوی نه دی کړی. اوس په پاکستان کې کوم مکتبونه سوځول کیږي، هیڅوک یې مسؤلیت نه اخلي، دا څه خبره ده ستاسو په باور؟
زه فکر کوم تاسو مخکې دغه پوښتنه وکړله چې ولې خلک اوس مخالفت کوي، یا ولې مثلا مکتب سوځل کیږي، شاګردانو باندې برید کیږي، تیزاب د نجونو پر مخونو باندې وو پاشل سوال ځان مرګي بریدونه پرې وسول، د لکانو نجونو په مکتبونو باندې. زه فکر کوم په تیر 50 کالونو کې، حداقل په تیر 50 کالونو کې، دغه څومره مذهبي افراد چې ډیر سو، او د دې اړخ متفاوت دی دغه مذهبي افراد. پورې یو وخت سی و چې دغه اوسنۍ افراطي ډلې چې دي، دغه ډیر زیات په ماډرن سیستم باندې دي، مطلب په دغه کې خلک په سیستماتیکه توګه باندې روزل کیږي.